طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي او ښوونیز پروګرام ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسې به جوړ یئ او درسونه به مو ښه زده کیږي، مطالعه به کوئ او د هرې ورځې درس به په هماغه ورځ زده کوئ او حافظې ته به یې سپارئ. دا د یو ځل بیا د طبي زده کړې د نوي درس لپاره پوهان آرین حاضر شو. تاسې ټول قدرمن محصلین کتابونه پرانیزئ. د کتاب په 50 صفحه کې نوی درس لرو. نن ورځ د رګونو اړوند موضوع ده چې د هغې په اړه غږیږو، د رګونو ډولونو باندې غږیږو. که خلاصا ووایم چې د رګونو په اناټومۍ باندې غږیږو، په هیستالوژۍ باندې غږیږو. په 50 صفحه کې رګونه یو ویزل ستاسو موضوع مو تیر ساعت کې ویلې ده. ومو ویل چې هغه ټیوبونه چې په هغې کې وینه څرخیږي رګونه بلل کیږي. په بدن کې درې ډوله رګونه شتون لري: آرټریز، وینز، کپیلریز. آرټریز شریان ته ویل کیږي، شریانونه، وینس وریدونه، کپیلریز ویښته ډوله رګونه یا ډیر کوچني رګونه. د رګونو په دندو باندې هم وغږیدو. فنکشن آف ویزلز، رګونه لاندې مهمې دندې لري لکه د وینې وړل، لکه د زړه نه وینه وړي فرزن پښتورګو ته، دماغو ته، د بدن نورو برخو ته، یعنی د وینې وړل یوه دنده ده. دوهم د موادو بدلون یا اکسچینج، مواد سره بدلوي. فرضاً غذایی مواد هغه حجراتو ته ورکوي، د دې موادو بدلون شو او د حجراتو څخه بیکاره مواد بیرته راخلي. یا اکسیجن هغه راوړي حجراتو ته ورکوي او کاربن ډای اکساید د حجراتو څخه راخلي. دا چې حجراتو ته اکسیجن څوک ورکوي او کاربن ډای اکساید څوک راخلي، په دې پوهیږئ. اکسیجن شریانونه ورته وروړي، کاربن ډای اکساید وریدونه ورڅخه راوړي. خو دا په یاد ولرئ، په کومه ساحه کې چې اکسچینج صورت نیسي یا د موادو دغه تبادله صورت نیسي، هماغه ساحه ویښته ډوله رګونه دي. هغه ویښته ډوله رګونه دي. ګورئ، داسې یو مثال لري، د یو مثال ښه په غور واورئ. لکه یو پایپ کې د ډیر لرې ځای نه اوبه راځي او په دې اوبو کې ماهیان دي. دغه ماهیان غذایي مواد فرض کړئ لکه په وینه کې چې غذایي مواد وي. په یو پایپ کې اوبه راځي، د پایپ لاندنۍ برخه چې کله ډیر لرې پایپ غځېدلی وي، په دې وروستۍ برخه کې تقریبا د 1 یا 2 مترو په اندازه د پایپ سوری سوری وي. دومره سوری سوری وي چې هغه ماهیان ترې راوتی شي، هغه ماهیان په دې سوریو کې بهر راوتی شي. کله چې دا پایپ پای ته ورسیږي، سمدستي یو بل پایپ پیلیږي چې په هغې کې هم سوری وي. کله چې دغه ماهیان په دې ساحه کې د چا په واسطه وخوړل شي، هډوکي پاتې شي. نو دغه هډوکي همدغه سوری ته بیرته دننه کیږي، د دې بل پایپ سوری ته دننه کیږي او په دې پایپ کې راځي تر زړه پورې. او اوس دغه پایپونه د شریانونو او وریدونو سره فارس کړئ. لومړی چې په یو پایپ کې اوبه راتلی هغه شریان فارس کړئ. د پایپ دغه لاندینۍ برخه چې اوبه د یو ځای نه ډېر لرې ځای نه راغلی بیا خیره کې سوری سوری و، دغه سوری سوری برخه د شریا وروک فارس کړئ، ځکه شریا وروک یا کپیلریز داسې یو خاصیت لري چې په هغې کې سوری وي تر څو غذایي مواد بهر ته ووځي. په بهر محیط کې فرض نور حیوانات دي، ماهیان خوري، دغه نور حیوانات حجرات فرض کړئ. کله چې ماهیان یې وخوړل اضافي هډوکي پاتې شول، هغه بیرته فرض کړئ چې یو بل پایپ ته چې په هغې کې هم سوری دي د هغې د لارې بیرته دننه کیږي او په دې اوبو کې یا په وینه کې بیرته وړل کیږي زړه په لور، هغه نو د بل پایپ وریدونه فرض کړئ. په دې ترتیب یوه عملیه صورت نیسي یا یو د وینې دوران صورت نیسي او غذایي مواد تبادله کیږي. راځئ بیرته متن ته. موږ د رګونو دندې را پیل کړې. یوه دنده د وینې وړل، دوهمه دنده د موادو بدلون یا ایکسچینج، لکه غذایي مواد، غیر اړین غذات یا پوټوله کې کوو چې غذات د غذاتو تبادله. دریم د هورمونونو، انزایمونو او دفاعي سیستم اجزاوې وړل د اغېز ساحې ته. هورمونونه رسوي، همدغه رګونه دي. انزایمونه دفاعي سیستم اجزاوې لکه آنټي باډي، دفاعي سیستم حجرات، ډبلیو بی سي، نیوټروفیل، ایزینوفیل، بازوفیل د حجرات رسوي. څلورم د وینې فشار کنټرول د زړه سره یو ځای د وینې فشار کنټرولوي. رګونه دي چې د وینې لپاره فشار کنټرولوي. که چېرې رګونه ډېر پراخه شي وینه پکې نشي تللی، نو په یو ثابت فشار سره وینه په رګونو کې مخکې ځي. د رګ یا ویزلز هیستالوژیک منظره، دا زموږ نوی درس دی. د رګ یا ویزل هیستالوژیک یا هیستالوژیک منظره، هیستولوژي دې ته ویل کیږي چې په سترګو که نه لیدل کیږي هغه حالت څه ډول دی، یا که یو غړی موږ مطالعه کوو دغسې مطالعه یې ترسره کوو چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي. رګ راخلو، پرې کوو یې او پرې شوې برخه د مایکروسکوپ لاندې ږدو، بیا یې ګورو چې کومې طبقې پکې شتون لري، کومې برخې پکې شتون لري. دې ته هیستولوژیک منظره وایي. نو د هیستالوژۍ تعریف داسې دی چې د انساجو مطالعه د مایکروسکوپ ذریعه یا د مایکروسکوپیک ژوندیو اجسامو مطالعه ته چې په سترګو نه لیدل کیږي د هغې مطالعه ته هیستولوژي وایي. اوس که چیرې رګ داسې مطالعه کړو چې هغه ساحې په سترګو نه لیدل کیږي خو د مایکروسکوپ په واسطه یې موږ لیدلی شو، څو طبقې به شتون پکې ولري، څه ډول جوړښت به ولري. یو رګ راخلو، لیکل شوی دی د هیستولوژي له نظره یو رګ درې پوښونه لري چې د ټونیکا په نوم یادیږي. د هیستولوژي له نظره، د هیستولوژي له نظره یو رګ درې پوښونه لري، درې طبقې لري چې د پوښونو ته ټونیکا وایي. څه ورته وایي؟ ټونیکا. ټونیکا پوښونو ته وایي، د رګ پوښونو ته ټونیکا وایي. لیکل شوی دی ټونیکا پوښ ته وایي، ټونیکا پوښ ته وایي. بیا لیکل شوي یو رګ د دریو طبقو یا پوښونو څخه جوړ شوی دی چې عبارت دي له یو رګ درې پوښونه دي چې د هغې نه جوړ شوی دی. درې طبقې دي. د رګ درې طبقې څه نومیږي؟ لومړی ټونیکا انټیما یا انټرنا. لومړی طبقه یې ټونیکا انټرنا ده یا ټونیکا انټیما، دواړه نومونه ورته کارول کیږي. ټونیکا انټیما یا ټونیکا انټرنا دا یوه طبقه. دوهمه طبقه ټونیکا میډیا. څه؟ ټونیکا میډیا. ټونیکا میډیا. دریمه طبقه ټونیکا ایڈوانټیشیا. ټونیکا ایڈوانټیشیا. ټونیکا ایڈوانټیشیا. راځئ بی انځور ته وګورئ. چپ طرف کې انځور دی. یو خو لومین دی. لومین دې ته ویل کیږي چې دا مین ساحه یې. لومین د رګ په مینځ کې کومه ساحه، تشه ساحه چې ده هغې ته د رګ لومین وایي. نو د دوهم نوم چې لیکل شوی دی دا لومین ده. هغه منځنۍ ساحه چې وینه پکې ځي هغې ته لومین وایي. نو هغه نوم هم ورته لومین لیکل شوی دوهم نوم وګورئ. ورپسې نوم د انټیما، دا تر ټولو داخلي طبقه ده، د رګ تر ټولو داخلي طبقه یا پوښ ده. د انټیما لاندې لاندې میډیا لیکل شوې ده، دا دوهمه طبقه ده، ټونیکا میډیا یا لاند میډیا طبقه. او پورته سر کې ایڈوانټیشیا کلمه لیکل شوې ده، تر ټولو بهر ته طبقه دا دریمه طبقه ده. درګ ولې داسې دایروي ښکاري؟ پوښتنه داسې ده، ګورئ درګ ولې داسې دایروي تاسو ته ښکاري؟ ما مخکې هم وویل چې رګ څیرې کوو پرې کوو یې، رګ رااخلو د چاړې په واسطه یې پرې کوو، بیا یې د مایکروسکوپ لاندې هغه پرې شوې ساحه ګورو، پرې شوی طرف یې ګورو. نو هغه خو دایروي ښکاري، فرن یو پایپ پرې کړئ نو بیا سترګو ته ونیسئ، هغه ساحه خو دایروي ښکاري. دغه دایروي ساحه بیا درې پوښونه لري، درې طبقې لري. یو به تر ټولو داخل ته طبقه شي، هغې ته انټیما وایي یا انټرنا. دوهم میډیا طبقه ده، دریم ایډوانټیشیا طبقه ده، او په منځ کې چې کوم سورای دی دې ته لومین وایي، لومین. دغه انځور یې در سره یاد کړئ او دا رسم کړئ، که مو رسم کړ ډېر په اسانۍ سره مو زده کیږي. درې طبقې رسم کړئ، منځ یې تش رسم کړئ، یعنې دایره رسم کړئ یوازې. درې طبقې لري، ټونیکا انټرنا یا ټونیکا انټیما دوهمه طبقه، ټونیکا میډیا دریمه طبقه، ټونیکا ایډوانټیشیا، ټونیکا ایډوانټیشیا. ښه، بیا هم خلاصه کوم. ومو ویل چې یو رګ د دریو طبقو نه جوړ دی. رګونه هر رګ که ورید وي که شریان وي درې طبقې لري، که ورید وي که شریان وي درې طبقې لري. دې طبقو ته په ټوله کې ټونیکا نوم ورکول کیږي. د درې طبقې یوه تر ټولو داخل طرف ته طبقه ده چې وینه ورسره تماس پیدا کوي، وینه ورسره په څنګ په څنګ ځي، ځکه وینه په هغې طبقې کې دننه روانه وي. هغې ته ټونیکا انټرنا وایي یا ټونیکا انټیما، دوه نومونه دي. دوهم ټونیکا میډیا، بل ټونیکا ایډوانټیشیا، هغه تر ټولو خارج طرف ته طبقه ده. ټونیکا ایډوانټیشیا هغه طبقه ده چې موږ یې په سترګو وینو، ځکه رګ که چیرې موږ د بهر طرف نه ګورو، اول موږ دغه ایډوانټیشیا طبقه ګورو. نوټ لیکل شوی دی، د وجود هرې برخې ته رګونه تللي، د وجود د بدن هرې برخې ته رګونه تللي، د پوزې سر ته، د غوږونو برخې ته، حتی د ویښته بیخونو ته هم رګونه تللي دي. د ویښته یا د ویښتانو بیخونو ته هم رګونه تللي دي. بیا وایم، د وجود هرې برخې ته رګونه تللي او رګونو ته هم رګونه تللي دي. ګورئ څه یې وویل؟ د وجود هرې برخې ته رګونه تللي دي، د وجود هرې برخې ته رګونه تللي دي او رګونو ته هم رګونه راغلي دي، چې ورته ویزا ویسرام وایي. ویزا یا وازه، ځینې وازه تلفظ کوي، ځینې استادان ویزا وایي، نو اکثره ډاکټران یې ویزا ویسرام وایي یا ویزا ویسروم. ویزا ویسروم یا وازا ویسروم هغه رګونه دي، ګورئ چې رګونه ته تللي دي. لږ څه ناڅه جالبه ده، ګورئ رګ هم رګونه لري. دا ډېر کوچني مایکروسکوپیک رګونه دي، په سترګو نه لیدل کیږي. د ټونیکا میډیا په طبقه کې رګونه غځېدلي دي، لکه څه ډول چې د زړه په دیوال کې رګونه غځېدلي دي، کورونری آرټري او د زړه دیوال یا غوښې ته وینه ورکوي، په همدې ډول د رګونو دیوال ته هم رګونه غځېدلي دي، چې هغې ته وازه ویسروم یا ویزا ویسروم وایي. ویسروم ګورئ، ویسروم. او دا رګونه د رګونو دیوال ته انرژي، وینه او اکسیجن ورکوي، ځکه رګونه هم سموت مسل لري، عضلات لري، هغه انرژي ته ضرورت لري. ځینې وخت رګونه سره ټینګ شي، کلک شي، انرژي مصرفوي. ځینې وخت بیرته ریلاکس شي. کله چې فشار ښکته کیږي نو رګونه بیرته سره ټینګیږي. په یخنۍ کې رګونه سره راټول شي، په ګرمۍ کې بیرته سره واز شي، آزاد شي، ځکه فشار هم ټیټ شي. نو دا ټول انرژۍ ته ضرورت لري او دته رګونه ورغلي دي چې دته وازه وېسرم وایي. کوچني کوچني رګونه دي د همدغه وینې څخه چې په منځ کې پکې روانه وي د دې څخه ورته وینه ورځي. ښه، راځي اته پنځو صفحې ته. اوس راځو لومړی آرټریز تر مطالعې لاندې نیسو. آرټریز شریانونو ته وایي. آرټریز شریانونه عنوان دی د دې رګونو له ډلې. ګورې عموما په رګونو باندې وغږېدو. د رګونو تعریف: د رګونو ډولونه درې ډوله، بیا د رګونو دندې، بیا د رګ هیستولوژیک منظره یا د رګ د دیوال برخې مو وویلې. اوس لومړی شریانونه وایو. هغه رګونه دي چې له زړه څخه وتلي او د زړه څخه وینه انساجو ته وړي. دغه وینه اکسیجن لرونکې وي. ډېر ښه ورباندې پوهېږئ. هغه رګونه دي چې د زړه نه وتلي دي او د زړه څخه وینه انساجو ته وړي. دغه وینه اکسیجن لرونکې وي. اکسیجن لري، د زړه نه وتلي دي، انساجو ته وینه رسوي. ای انځور کې وګورئ دا ټول شریانونه تاسې وینئ. ځانګړتیاوې یا خصوصیات، یعنی شریانونه کومې ځانګړتیاوې لري. لومړی، د زړه څخه وتونکي دي، د زړه نه وځي. دوهم، د جدار پنډوالی، جدار دیوال ته وایي. دا د شریان د دیوال پنډوالی یعنی زخامت یې د وریدونو په نسبت ډیر دی. د دې وریدونو په نسبت پراخه پنډوالی لري، ډیر پنډوالی لري. فرضاً د دیوال یوه برخه که راواخلی د دیوالې ډبل وي، ولې په شریانونو کې وینه ډیر په زور سره روانه وي. کله چې زړه پام تر سره کړي هغه وینه په شریانونو کې ډیر په زور سره روانه وي. د دې لپاره چې شریانونه ورته محکم وي، څیرې نه شي، په همدې اساس د دې شریان دیوال د کلک وي، پنډ وي، غټ وي. دریم، په ټول بدن کې ژور غځېدلې دي. شریانونه په بدن کې ډیر ژور غځېدلې دي. د دې علت څه دی؟ علت یې همدا ده چې که چیرې یو څوک ټکر کوي، څیرې کیږي، که شریان سطحي غځېدلی وای نو حتماً د څیرې کیدو سره مخ کیدو. کله چې شریان څیرې شي دننه په دوو دقیقو کې تقریبا د ټول بدن وینه ضایع کیدلی شي، ځکه په شریانونو کې وینه په ډیر شدت سره روانه وي. د دې لپاره چې ډیر خوندي وي، په اسانۍ سره څیرې نه شي، نو ډیر ژور ژور لاندې غځېدلې دي، هډوکو سره نږدې په عضلاتو کې پټ غځېدلې دي. ځینې وخت ډاکټران چې کله د جراحۍ عملیات ترسره کوي، د جراحۍ پر وخت ورنه شریان ووهل شي، هغه ورنه پرې شي، وینه دومره سخت ټوپ کوي چې د هغې کنټرول به ډیر سخت شي. حتی ما مخکې هم ویلی دي چې د جراحانو کوټې، د هغوی چاتونه هم په وینه باندې بمبر کیږي، ویشتل کیږي. علت یې همدا ده چې په شریان کې په ډیر قوي شدت سره وینه ځي. نو په ټول بدن کې دغه شریانونه ژور غځېدلې دي. څلورم، ټول شریانونه د پاکې وینه یا اکسیجن لرونکي دي. شریانونه پاکه وینه لري، خو یوازې یو شریان شته چې هغه ناپاکه وینه لري. نوم یې شریان دی خو ناپاکه وینه لري. هم ویل چې ټول شریانونه پاکه وینه لري. پنځمه شماره کې لیکل شوي دي یوازې د سږو شریانونه دي چې ناپاکه وینه لري یا کاربن ډای اکساید لرونکي دي. کله چې د زړه نه وینه پمپ کیږي سږو پر لور، د رایټ وینټریکل یا رایټ بطن نه، د ښي بطن نه وینه د پلمونری آرټری یا د سږو د شریان په ذریعه دغه کاربن ډای اکساید لرونکي وینه سږو ته ځي تر څو هلته صفا شي. یوازینی شریان په بدن کې هغه د سږو شریان دی چې پلمونری آرټری هم ورته وایي. نور ټول شریانونه اکسیجن لرونکی وینه لري، پاک وینه لري، خو د سږو شریان چې سږو ته وینه رسوي د زړه نه وتلی د پلمونري آرټري ورته وایي، هغه نه پاک وینه انتقالوي. اوس وریدونو ته راځو. لیکل شوي وریدونه یا وینس، وریدونه هغه رګونه دي چې د انساجو څخه ناپاکه وینه زړه ته راوړي، د انساجو نه راټولیږي زړه پر لور، د انساجو څخه ناپاکه وینه راوړي. دا ډېر اسانه بحث دی، ګورې ډېر ورباندې مخکې هم غږېدلی یو. ځانګړتیاوې څه شی دي؟ لومړی، جدار یا دیوال پنډوالی د شریانونو په نسبت کمزوری دی، دا دیوال یې کمزوری دی ځکه دومره په فشار سره وینه پکې نه ځي، اړتیا یې نشته چې ډېر قوي دیوال جوړ کړو. دوهم، په بدن کې سطحي غځېدلې دي. پورته شریانونه په بدن کې ژور غځېدلي وو خو دا سطحي دي، یعنی سوپرفیشل دي، برسیرن غځېدلې دي. دریم، ټول وریدونه ناپاکه وینه یا کاربن ډای اکساید لرونکي دي. ټول وریدونه کاربن ډای اکساید لرونکي وینه لري، ناپاکه وینه لري. خو څلورم کې وګورئ، د سږو وریدونه دي چې اکسیجن لرونکي وینه لري، د سږو وریدونه هغه بیا اکسیجن لرونکي وینه لري. د سږو وریدونو ته ریوي وریدونه هم وایي، یا پلمونري وینز. موږ وویل چې کله وینه په سږو کې صفا شي، تصفیه شي، اکسیجن واخلي، له هغې نه وروسته څلور عدده یا د څلور په شمیر سره وریدونه دي چې زړه ته د سږو څخه پاکه وینه راوړي. ګورئ، وریدونه دي ځکه زړه ته دننه کیږي. کله چې رګ زړه ته دننه کیږي ورید ورته وایي، کله چې له زړه څخه ووځي شریان ورته وایي. نو دا چې زړه ته دننه کیږي نو وریدونه ورته ویلی شو، ځکه وریدونه زړه ته دننه کیږي. څلور وریدونه دي چې چپ دهلیز ته یا لفټ اټریم ته دننه کیږي، څلور وریدونه. او دا وریدونه اکسیجن لرونکي وینه لري، ځکه څلورمه شماره کې لیکل شوي دي سږي یا د سږو وریدونه دي چې اکسیجن لرونکي وینه لري. پنځم، د وریدونو کوتر د زړه په لور زیاتیږي. د وریدونو کوتر دغه د مینځ پراخوالی، په مینځ کې چې کومه هغه پراخوالی لري، دغه ورو ورو د زړه پر لور زیاتیږي. سوپیریر وینه کې وه، انفیریر وینه کې وه، دوه وریدونه دي، دغه تر ټولو غټ غټ وریدونه دي، ځکه نور زړه ته رسیږي. بی انزور کې ټول وریدونه تاسو سره سم شوي دي، څومره زیات وریدونه دي، د ټول بدن نه وینه راټولوي زړه ته. دا د رګونو په اړه بحث، هله دا دغه موضوعات در سره زده کړئ، ډیر اسانه موضوعات دي، ځان سره یې مطالعه کړئ. زم ور باندې وغږېدم، هغه زده کوونکي چې غواړي درسونه ښه زده کړي، درسونه دې ضرور ریکارډ کوي او بیا بیا دې اوري، او یا دې کوښښ کوي چې د درسونو تکرار دې یو ځل بیا هم واوري، یعنی دوام ځل لپاره دې خبرونه واوري. په اطمینان سره ډاډ ورکوم او په ډیر ډاډ سره ورته وایم چې که مو په یو ځل درس ښه نه شو زده، دوهم ځل لپاره به یې ښه زده کوئ، خصوصا هغه زده کوونکي چې درسونه ورته ګران وي. ځینو زده کوونکو ته بیا اسانه وي چې یو ځل ورته وویل شي درسونه یې زده کیږي، هغوی دې یوازې بیا دومره کوي چې په درسونو کې د مطالعه کوي، حافظې ته دې سپاري، بیا بیا دې لیکي تر څو ښه زده شي، یعنی تر اخره پورې ورسره پاتې شي. نور دا موضوعات ورو ورو تکرار کی. ګورئ، شریانونو وریدونو باندې په مخکو دورو کې هم غږېدلی یم، اوس بیا هم درته تکرار شول، په اړه یې ډېرې اندېښنې مه کوئ. راتلونکي درس کې د اورټا په هکله غږېږو. د زړه څخه یو غټ شریان وتلی، هغې ته اورټا وایي، د هغې څانګې بیا پیژنو. وروستی درس مو د اناټومۍ په برخه کې سبا ورځ دی، نو هیله ده د سبا ورځې د درس لپاره به هم حاضر شي. اوس لپاره راځي خبرونه پای ته رسوم، حاضری اخلم. 24مه درسي خبرونه ده د نن ورځ لپاره د حاضری تورای، د سی تورای ما انتخاب کړی دی. 24مه شماره پیدا کړی، دریم دایره سی تورای دا په نخ کړی او ورپسې تورای کړی ترسو حاضر ونیول شي. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړی هر چیرې چې ښاد اوسی علامه مال شه.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره